یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه سلام ستلی مشه وخت د غرمې دولت شوي صفی الله ستانگزایم د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته مخ راغلاست وایم وړاندې دا مطالب خبرو د جګړو په زیاتېدو سره د ځینو ولسوالیو له هغې ډلې د لغمان د دولت چا د سقوط خبرې کېږي خو کورنۍ چارو وزارت یې نه مني.
اینا در بعضی از ولسوالیهایی که تحرکات تهاجمی با حمایت توریستای خارجی داشتن به او ولسوالیها میا سرکوب شدن.
کابل ښاروالي ګواښ کړی که دوکانداران د خپل دوکان مخ ته لار په سودا او بندوي مالونه به یې ضبط او په بېوزلو به وویشل شي.
دوکانهایې که اینا بیشتر اموال خود ته
داسې دوکانونه شته چې خپل ډېر مالونه یې له دوکانه بیرون ایستلي.
د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړې یو لسمې ورځ ته داخله شوې. د شاتو د مچیو نړیواله ورځ ده. د شاتو د تولید کاروباریان وایي کاری جوړ دی.
زه خپل فعلاً 300 مچۍ لرم او همدارنګه د دغه خپل کاروبار نه ډېر راضي یم.
تر هر څه مخکې خبرونه له فریبا ظاهر اورو.
پس تر که ده مهم و خبرونو سر تکیم پا مرکز ده لوگر پا مرکز پل علم شهر که ده و پولیس ده وجل که دو خبر ورکر سوی پا فرا که ده بخش آباد بند ده جوری دو لپر ده فرایی کانالونو ده جوری دو کار رونده او ده حماسی و چاروکی اتکال کرده چی ده اسرائیل و حماس ترمنز با پا چو لندو رزو که اور بندوسی ده خبرونو تفصیل د لوګر امنیتي چارواکو په مرکز پل علم شهر کې د یو پولیس د وژل کېدو خبر ورکړی. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویان ګل حیدر احمدی ازادي راډیو ته وویل چې د پېښې نن سهار داسې مهال سوی چې د امنیت قمندانۍ اړوند د لوجستیک پولیس له قراردادي نانوایي څخه د ډوډۍ وړلو لپاره وتلی وو. دی وایي په پېښه کې یو پولیس وژل سوی، یو بل ټپي دی او رینجر موټر یې هم وسلوالو له ځانه سره بیولی دی. بلخوا د جوزجان امنیتي مسؤلینو بیا په دې ولایت کې د فاریاب د یو پخواني پوځي سره وال د وژنې خبر تایید کرد. د جوزجان د امنیت قمندانۍ ویان مسعود ندیم نن ازادي راډیو ته وویل چې شیر مرزا افسلی نن سهار د یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو. د پېښو په شبرغان ښار کې سوې ده. تر اوسه د دواړو پېښو مسؤلیت چا نه دی منلی. د روسیې د بهرنیو چار وزیر سرګی لاوروف وایي له خپل امریکایي ساری وزیر انتوني بلینکن سره یې د نورو مسلو ترڅنګ د افغانستان د وضعیت په اړه هم خبرې وکړې. د روسیې د تاس خبري اژانس راپور له مخې لاوروف د آیسلند په پلازمېنه ریکجاویک کې تر غونډې وروسته وویل چې دواړو لورو موافقه وکړې چې هغو ګډو اقداماتو ته به دوام ورکړي چې د سیمه ییزو کړکیچونو په اړه یې ښه نتیجه ورکړې. هغه کړکیچونه چې د ده په وینا امریکا او روسیه پکښې یو شان ګټې لري. لاوروف په دې برخه کې د افغانستان په اړه د ترویکا ډله چې روسیه، چین او متحده ایالات یې اصلي غړي وو او په دې وروستیو کې پاکستان هم پکښې شامل سو اغېزمنه وبلله او زیاته کړې چې د او بلینکن پر دې خبرې وکړې چې په دې مرحله کې په څه ډول کولی سي چې دغه ګډ اقدامات له اغېزمن کړي. مسکو د افغان سولې په اړه د ثور د میاشتې په لسمه د ترویکا د وروستۍ غونډې کوربه وو. د اوبو د تنظیم ملي دروایي په فراه ولایت کې د بخش آباد بند د جوړېدو لپاره د فرایي کانالونو د جوړېدو چارې روانې دي. د دغې ادارې ویاند نظام الدین خپلواک تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د 12 میلیونو ډالرو په ارزښت د فرایي کانالونو د جوړېدو چارې د محل دوام لري او په وینا یې په بشپړېدو سره به د بخش آباد د بند د بدنې اصلي چارې پیل سي. ښاغلي خپلواک زیاته کړه
د دې کانالونو بشپړېدو سره سم به د بخش آباد بند په بدنۍ باندې کار پیل شي. دغه بند د 600 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت جوړېږي چې د اوبو مدیریت، د کرنیزو ځمکو خړوبولو، د برېښنا تولید او هیوادوالو ته د کار زمینې مساعدولو په برخه کې به خورا ګټور بند وي.
شغلی خپلواکی دقیق وخت ونه شو چې د فرایي کانالونو د جوړېدو چارې به څه وخت پای ته ورسیږي. په نیمروز ولایت کې د کمال خان بند تر پرانستې وروسته افغان چارواکو د شورابک او شاهواروس بندونو د ژر بشپړېدو زیری هم ورکړی وو. تر دې وړاندې د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې ویلي وو چې په پام کې د روان کال د 4 نوي بندونو د جوړېدو چارې هم پیل سي. زموږ اخلاق ازادي راډیو ری د حماس یو چارواکی اټکل کړی چې د اسرائیل او حماس ترمنځ به په څو لنډو ورځو کې اور بند وسي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل پوځ او په غزه کې حماس تر اوسه پر یو بل بریدونو ته دوام ورکړی. د حماس چارواکی موسا ابو مرزوک د لبنان المیادین تلویزیونی شبکې ته وویل چې د ته په باور د یو اوربند ټینګېدو لپاره روانې هڅې به په یو یا دو ورځو کې نتیجه ورکړي. د هغه له دې څرګندونو څو ساعت وروسته نن د جګړې په یولسمه ورځ اسرایلي جنګي الوتکو په غزه کې څه باندې 12 هوایي بریدونه وکړل او د فلسطیني سختریزو هم پر اسرایلو نور توغندي وشتل. د اسرایل پوځ وویل په دغو هوایي بریدونو کې په غزه کې د حماس د یوه چارواکي کور، د وسلو یو ډیپو او په خان یونس او د غزې په جنوبي برخه کې د استوګنې په سیمه کې د حماس د نورو قمندانانو پوځي تاسیسات په نښه کړ. روغتیایي چارواکو وویل چې په دغو بریدونو کې 4 تنه ټپیان شول. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وایي د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره یې غونډه رغونکې وه، خو د نړۍ په اړه د دواړو هیوادونو لیدلوري ډېر سره توپیر لري. لاروف پرون د آیسلند په پلازمېنه ریکجاویک کې له بلینکن سره تر کتنې وروسته وویل دی هیله من دی چې د امریکا او روسیې ولسمشران به وکولای سي چې د سړې جګړې د دښمنانو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو لپاره لارې چارې په نښه کړي. یو امریکایي چارواکي چې د غونډې کاري او ګټوره بللې وویل چې پکې مهم پرمختګ نه دی سوی او د مسکو او واشنګټن د اړیکو اړه کار د اونۍ او کلونو لپاره دوام وکړي. لاوروف او بلینکن د روسیې او امریکا د ولسمشرانو ولادمیر پوتین او جو بایدن ترمنځ د احتمالي سرمشریزي د نیټې د وړاندیز په ګډون پر مختلفو مسلو خبرې وکړي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي. د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشي او د خبرونو التمول ولې رازو. لومړی مطلب ته، په افغانستان کې د جګړې او تاوتریخوالي په دوام د هیواد په ختیځ لغمان کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د دولت چا ولسوالۍ د لاس پلاس کې دوه خبر ورکول کیږي. طالبان وایي دا ولسوالۍ نیولې خو امنیتي چارواکي وایي هلته جګړه روانه ده او ولسوالۍ سقوط نه دی کړی. دا په دوو اونیو کې درېیمه ولسوالۍ ده چې د سقوط خبرې کیږي. له دې وړاندې د میدان وردګ د نرخ او د بغلان د بورکی ولسوالۍ د سقوط راپور هم ورکړل شوی دی. طالبان وایي د مې له لومړۍ نیټې تر اوسه وو ولسوالۍ نیولې خو افغان امنیتي چارواکي دغه ادعا ردوي او وایي طالبانو د ساعتونو لپاره پر ځینو سیمو ولکه کړې وه او بیرته په شا تمبول شوي. جزئیات په دغه راپور کې.
د جګړې او تاوتریخوالي په دوام د افغانستان په ختیځ لغمان کې هم د نارامۍ خبرونه شته. طالبانو نن سهار ادعا وکړه چې د لغمان دولت شاه ولسوالۍ نیولې او د امنیتي ځواکونو ځینې تجهیزات هم په لاس ورغلي، خو هلته امنیتي چارواکي او د ولایتي شورا ځینې غړي دا خبره نه مني. د لغمان د امنیه قمندانۍ ویان شفیع الله افغانیار د ولسوالۍ د سقوط خبر ردوي او وایي سیمه کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د لغمان د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیمزی هم ازادي راډیو ته وویل دولت شاه ولسوالۍ سقوط نه دی کړی خو امنیتي ځواکونو په تکتیکي شکل د ولسوالۍ ودانۍ پرې ایښي. د میلو لومړۍ نیټې وروسته چې له افغانستان د بهرنیو عسکرو دوتو بهیر پیل شو، په افغانستان کې د جګړې کرښې هم ګرمې شوې. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ طالبانو په 12 ولایتونو کې جګړه پیل کړې خو پر ضد سخت پوځي عملیات هم روان دي. طالبانو همدا ډول پر ځینې 12 ولایتونو هم بریدونه کړي. د دې ډلې وایان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د میلو لومړۍ نیټې تر اوسه یې په بغلان، کندهار، هلمند، کندهار او لغمان کې 12 ولایتونه نیولې دي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تایید نه مني. د دې وزارت وایان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل طالبان له بریدو وروسته د افغان ځواکونو له سخت خبرګون سره مخ شوي او نه یوازې دا چې بیرته په شا شوي بلکې درنه مرګ ژوبل هم ور اوښتې ده.
په هغو ولسوالیو کې چې دوی د بهرنیو ترهګرو په ملاتړ بریدونه وکړل هلته هم وځپل شول، لکه د کندهار ولایت په ارغنداب او میوند ولسوالیو کې، همداراز د هلمند او نورو ولایتونو په ځینو ولسوالیو کې هم ورته کار ورسره وشو. د دوی د بهرنیو ترهګرو په ګډون سلګونه کسان له منځه یوړل شول.
د امنیتي بنسټونو د معلوماتو پر بنسټ طالبانو دوه اونۍ وړاندې د بغلان بورکا ولسوالۍ تر ولکې لاندې راوسته، خو ژر بیرته امنیتي ځواکونو ترې ونیوه. خو د میدان وردګ نرخ ولسوالۍ لا هم د دې ډلې تر ولکې لاندې ده. په همدې حال کې لانګ وار ژورنال په یو راپور کې د ځینو امنیتي بنسټونو له قوله لیکلي طالبانو د فبروري تر اوسه د افغانستان د 5 ولایتونو مرکزونه تر سخت فشار لاندې راوستي. د هلمند لخرګاه، کندهار، د روزګان ترینکوټ، د بغلان پولي خومري او کندوز هغه ښارونه دي چې د دې راپور پر بنسټ طالبانو په بریدونه زیات کړي، خو طالبان نه دي توانېدلي د دې مرکزونو یو هم ونیسي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د هوایي او ځمکنیو عملیاتو له لارې 168 طالبان وژلي او 112 نور ټپیان کړي. د وزارت په یو خبره کړې خبر پاڼې کې لیکلي په همدې موده کې د طالبانو لخوا 8 کړۍ ماینونه هم شنډ کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. ازادي رادیو تا غوګست دولس پک نوی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. کابل ښاروالي اعلان کړی لدی ورسته به د هغو دکاندارانو د دکانونو سوداوي ضبط او په بيوزلو وویشل شي چې په پلو لار کې یې. د کابل ښاروالي مسولین وایي هغه تاسیسات چې په ناقانونه ډول جوړ شوي او له امله لارې بندې شوي هم سرغړونه بلل کیږي. په دې اړه پام وکړئ. د راپور ته
کابل د 4.5 میلیونه اوسیدونکو په درلودو سره یو ګڼ میشته ښار. په دې ښار کې د ډیرو داسې ودانیو چې د ښاري پلان له مخې نه دي جوړې شوې، ښاري نظم او د وګړو کنټرول له ستونزو سره مخ کړی دی. تازه د کابل ښاروالۍ پریکړه کړې چې په دې ښار کې د ښاري نظم د راوستو په هدف د هغو پلورونکو مالونه ضبط کړي چې په پلیو لارو او د غشان د سړک په سر د پلور لپاره ایښودل شوي وي. کابل ښاروالۍ ویلي چې دغه توکي به له ضبط وروسته په بېوزله او اړو خلکو ویشل کیږي. د کابل ښاروالۍ ویاند سمیرا رسا وایي کوم پلورونکي چې پلی لارې بندوي او په ښار کې د ګڼې ګوڼې لامل ګرځي یوه ونې وخت لري چې دا چاره ودروي، کنه نو له سخت قانوني چلند سره به مخ شي.
داسې دوکانونه شته چې خپل ډیر مالونه یې له دوکانه بیرون ایښي دي. دا شان هغه قصابي چې له دوکانه بیرون یې غوښه رازړولې وي یا هم د دوکان مخ ته د سړک پر سر حلاله کوي او ستونزه جوړوي. د دغه ټولو مسایلو په اړه کابل ښاروالۍ وغوښتل چې د سزا ورکولو اقدام وکړي. دوی ته مو خبرداری ورکړ چې نور باید دا کارونه ونه کړي. لنډه موده دوه درې یا یوه اونۍ دوی ته وخت ورکړل شو چې دا کړنې پای ته ورسوي. کنه په وړاندې اقدام کیږي، مالونه یې ضبط کیږي او په بې وزله او اړو خلکو ویشل کیږي.
اغلی رساوی هغه موټر چلوونکو پر وړاندې چې د سرکونو په سر اسپرلۍ پورته کوي او په شنو سیمو کې د واټونو د سر د پلورونکو په وړاندې هم چې ګڼګونه جوړه کړي اقدام کیږي. خو د ښاروالۍ دا پریکړه په کابل ښار کې د یو شمیر هټیوالو له غبرګون سره مخ شوې ده. د دې ښار یو پلورونکي احسان ازادي راډیو ته وویل
مونږ د کابل ښاروالۍ دا چې د ښار صفایي په پار هلې ځلې کوي د ستاینې وړ بولو، خو دا هم زموږ لپاره د منلو نه دي چې زموږ تجاري توکې خلکو او فقراو باندې ویشي او دا روښانه غلا ده. مونږ زکات ورکوو، جواز مو نیولی، مالیه ورکوو. دا چې کابل ښاروالۍ مونږ سره داسې دوګونی چلند کوي مونږ ته د منلو نه دي.
خو د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي بیا د کابل ښاروالۍ له دې پریکړې خوښ دي. د دې ښار دوه تنه اوسیدونکي امین او غوټۍ لدی وړاندې هم کابل ښاروالۍ په دې ښار کې د ښاري نظم د راوستلو په هدف ځینې کارونه کړي، خو د خلکو په باور ډیر ګټور نه دي تمام شوي. خود دوی په خبره که دا ځل ښاروالۍ خپل دغه پریکړه په جدیت عملي کړي ښایي دا په افغانستان کې یو بېساری اقدام وبلل شي چې د ښاري نظم د راوستلو په هدف ترسره کیږي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
دغه شپین درګر د لګې د شیخ مسیل سنتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه خبریږي.
نن د شاتو مچیو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت بیان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ورستیو کلونو په ترڅ کې د شاتو د تولید کچه لوړه شوې ده او د تیر لمریز کال په ترڅ کې د هیواد مرکز او ولایتونو کې 2490 میټریک ټونه شات تولید شوې دي. د هغه په خبر پکتیا د 999 ټونه شات په تولید سره د نوملړ په سر کې، ورپسې ننګرهار د 500 ټونه او خوست د 416 ټونه په تولید سره په هیواد کې د شاتو تر ټولو مهم تولیدونکي دي. دغه راس هرات، لغمان، بدخشان، کندز او بامیان هم د شاتو د تولید په برخه کې د لویو تولیدونکو ولایتونو په ډله کې راځي. د ښاغلي رستمی په خبره دمګړی په هیواد کې د شاتو مچۍ روزنه شپږ زره اووه سوه اووه پنځوس فارمونه شتون لري چې ډیری یې د بادغیس، هرات، بدخشان، پکتیا، کندز، دایکندی، بامیان، لوګر، سرپل، فرا، میدان وردګ، کاپیسا، تخار، بغلان او خوست ولایتونو کې دي. دا په داسې حال کې ده چې په 1999 کال کې د شاتو د تولید کچه 2000 ټنه وه چې دا شمیر په 1999 کال کې 390 ټنه زیاتوالی لري. د کرنې وزارت یو بل خبر له مخې د ننګرهار د هندوانو سږنی حاصلات به څه باندې 9000 ټنو ته ورسیږي. دا وزارت وایي په ننګرهار کې د پخوا په پرتله خلک د هندوانو کرکیلې ته لیوال شوي چې ورسره په دې ولایت کې د هندوانو کروندې او حاصلات کال په کال زیاتیږي. د ننګرهار د اتو ولسوالیو کامه، بهسود، کوز کونړ، کوټ، بټي کوټ، ګوشته، خوږیاني او د سرورود په 1995 هکټار ځمکه کې سږ کال هندواني کرل شوي چې د اټکل له مخې به 9201 میټریک حاصلات ترې ترلاسه شي. د افغانستان د کلیو بیا رغونې وزارت وایي په کابل کې د اوبو لګولو د کاریز پروژه بشپړه شوه. د دې وزارت بیان فریدون ارژن نن ازادي راډیو ته وویل. د دغې پروژې په ترڅ کې د یاد ولایت د خاک جبار ولسوالۍ په کوزملنګ کلي کې د اوبو لګولو د کاریز څاګانې، د اوبو رسونکی کانال او د اوبو زیرمتون جوړ شوی دی. د ښاغلي ارژن په خبره د دغې پروژې د تطبیق پر مهال چې له ملي بودیجې تمویل شوي 312 کاري ورځې رامنځته شوي او د سیمې 1500 ځایي اوسېدونکي ترې ګټه پورته کوي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې دغه پروژه د سیمې 1300 جریبه کرنیز ځمکه او باغونه د اوبو لګولو تر منظم پوښښ لاندې راوستي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر و اویا افغاني 550 پوله، یو ایرو 290 افغاني اویا پوله، یو انګلیسي پاونډ 115 افغاني 50 پوله، یو سعودي ریال 100 افغاني 550 پوله، زر هندي روپۍ 1020 افغاني، زر ایراني تومان 3 افغاني 50 پوله او زر پاکستاني روپۍ 495 افغاني.
د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړې یو لسمې ورځې ته داخل شوې. اسرائیلي الوتکو پر غزې بمباری ته ادامه ورکړې او حماس د اسرائیل په لور د توغندیو ډزو ته. خو په دې ترڅ کې د حماس یو چارواکي له ښکاره کړي چې ژر به اوربند ته ورسیږي. تفصیل په دغه راپور کې
د اسرائیلي ځواکونو او حماس وسلوالې ډلې ترمنځ چې پر غزې واکمنه ده جګړې روانې دي او په دې ترڅ کې د حماس یو جګپوړی غړی وړاندوینه کوي چې په څو ورځو کې به اوربند وشي. د حماس چارواکي موسی ابو مرزوق د لبنان میادین تلویزیون ته وویل چې د ده په اند د اوربند لپاره به رواني هڅې بریالۍ شي. ابو مرزوق تمه ښکاره کړه چې په یو دوه ورځو کې به پر اوربند موافقه وشي او دا اوربند به د دوه اړخیز تړون پر بنسټ وي. څو ساعته وروسته تر دې اسرائیلي الوتکو تر لس ځله ډېره بمباري وکړه او فلسطینیانو نن بیا د اسرائیل پر لور توغندي وویشتل. اسرائیلي پوځیان وایي چې د غزه په ښار کې د وسلو یوه زیرمه په نقشه کړه چې د حماس د یوه چارواکي په کور کې وه. همدارنګه د غزې په جنوب کې د خان یونس په ښارګوټي کې د حماس د نورو قمندانانو په کورونو کې پوځي تأسیسات په نقشه کړي دي. روغتیا پالان د هوایي برید پر مهال د څلورو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکوي او په اسرائیل کې تر اوسه د توغندیو د نوي برید د ځاني او مالي تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د چهارشنبې په ورځ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته وویل چې دی تمه لري چې شخړې د پام وړ راکمې شي، خو نتنیاهو په ځواب کې وویل چې پوځي عملیات په تر هغو روان وي چې د اسرائیل خلک خوندي شي. د میل لسمې چې جګړه پیل شوې ده د فلسطین د روغتیایي چارواکو په وینا 228 تنه وژل شوي دي او اسرائیلي چارواکي د خپلو 1200 کسانو د وژلو خبر ورکوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي راډیو ته غوښتنه نن پنځشنبه د می شلمه د شاتو د مچیو نړیواله ورځ د شاتو مچیو زین نورې ګټوري شریف خوراکي سرخو د بشریت په پایښت کې څه ډول رول لري. په دې راپور کې مو په افغانستان کې د شاتو مچیو اهمیت او د انسانانو لوري د حشرو ته پر ګواښونو تمرکز کړی دی.
په وی کروندې کې لګولانو د شاتو مچیو لوري د شری راټولول ترڅو د بشریت د استفادې لپاره په میوي بدل کړي. دا کرونده د ننګرهار ولایت په اچینو لسوالۍ کې ده. ریاض رودوال د شاتو مچیو پارون کيده. نوموړی له تیرو دولسو کلونو راهیسې د شاتو مچۍ ساتي، روزي او پالنه یې کوي. ریاض وایي چې په شپږ نیم زره افغانۍ د شاتو مچیو د صندوق په اخیستلو سره د شاتو مچیو د روزنې او پالنې کار پیل کړ، خو اوس شاوخوا څلور سوه د شاتو مچیو صندوقونه لري چې په کلنی ډول شپږ سوه پنځوس کیلو شات تولیدوي. د ښاغلي رودوال په خبره دا چې ننګرهار ته همیشه بهار وایي، ګلان پکې زیات کیږي، نو د شاتو مچیو د روزنې او د شاتو د تولید لپاره مناسبې کروندې او شرایط لري.
زه خپله فعلا څلور سوه صندقه مچۍ لرم او همدارنګه د دغه خپل کاروبار نه ډېر راضي یم. بر علاوه د نه چې شاتو تولید کوو، نو خپلې مچۍ چې کله ګروګانې واخلو هغه مچۍ هم خرڅوو، نه یوازې شات نو خرڅوو بلکې مچۍ هم خرڅوو. بل دا دی چې مونږ په ننګرهار کې د کال په کال باندې د څلور سوه ټن نه تر پنځه سوه ټن پورې د ننګرهار کې تولید لرو.
د ملګرو ملتونو د موندنو له مخې نوي په سلو کې له بېلابېلو وحشي بوټو د شیرو راټولولو په ټولیزه توګه یا تر ډېره بریده د حشرو په ځانګړې توګه د شاتو په مچیو پورې اړه لري. له دومره ګټو سره سره بیا هم دا حشره د انسانانو له ګواښونو خوندي نه ده. د کرنیزو چارو کارپوهان په لویو ښارونو کې د نفوس زیاتوالی، د شنو کمربندونو له منځه تلل، د بڼوالو له لوري د مضره حشراتو په وژنه کې له زیاتو کیمیاوي موادو استفاده د شاتو د مچیو د له منځه تلو عمده لاملونه بولي. د دغو کارپوهانو له ډلې وکیل احمد عمر علي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کوشش بشه که بیان در سطح مناطقی که گردافشاری در اونجا کم شه،
حسدی وشي په هغه سیمو کې چې حاصلات کم وي، نو د شاتو مچیو نه دي د شیرې په راټولولو کې ګټه واخیستل شي. په یو هکتار کې چې شپږ جریبه کېږي، دوه یا درې صندوقونه مچۍ بسنه کوي، چې دا کار د کروندو د حاصل په زیاتوالي او همداشان شاتو مچیو په غوړېدا کې ښه رول لري.
د افغانستان د کرنې او بولګولو او مالدارۍ وزارت په دې وروستیو کې په هیواد کې د شاتو د مچیو د زیاتوالي خبر ورکوي. د دغه وزارت وین اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې دمګړۍ په ټول افغانستان کې د شاتو مچیو شپږ زره اووه سوه اووه پنځوس پالونکي موجود دي، او په تېر لمریز کال کې په پلازمېنه کابل او ولایتونو کې دوه زره څلور سوه نوي ټنه شات تولید شوي.
پکتیا ولایت کې ډیرنی شات تولید کړی دی، نږدې نه سوه میټریک ټنه شات تولید کړی دی. بیا وروسته ننګرهار ولایت نږدې پنځه سوه میټریک ټنه او خوست څلور سوه میټریک ټنه تولید کړی دی. همدارنګه هرات، بدخشان، کندوز، بامیان او لغمان ولایتونو د شاتو عمده او لوی تولید
کونکي ولایتونه ده. د ښاغلي رستمی په خبره ته ډیره خلک په بادغیس، هرات، بدخشان، پکتیا، کندوز، دایکنډي، بامیان، لوګر، سرپل، فراه، میدان وردګ، کاپیسا، تخار، بغلان او خوست کې د شاتو مچیو په روزنه او پالنه بوخت دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
ازادي راډیو ته غواګیست. د خیبر انتظامی چارواکو ویلي چې د کورونا په خاطر د قماندی مرکز لخوا ورته امر شوی چې په تورخم د می له پنځمې تر شلمې پورې لګیدلي محدودیتونه تر بل امر پورې همداسې غزيږي. د چارواکو په خبره دغه امر له مخې افغان وګړي به په تورخم دروازه د افغانستان نه پاکستان ته نشي راوړېدای او پاکستاني وګړي هم پرې افغانستان ته نشي تلای. په تورخم لار افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ کوونکي کسان وایي دوی دغه محدودیتونه ډېر له مشکل سره مخ کړي. په پاکستان کې کورونا پیښو کې کمی راغلی او په کار ده په تورخم هم اساني یا اسانتیا رامنځته شي. د پاکستان د نېشنل کماند یا د نمائندې مرکز ویلي د تورخم په مکمله توګه خلاصولو پریکړه به په بل غونډه کې وکړي. په دې اړه په مکړې یو تفصیلي راپور ده.
د تورخم انتظامی چارواکی وایي چې د کورونا کنټرول کولو کمی ادارې ان سی او سی ورته د یو نوټیفیکیشن له لارې امر کړی چې د مئی شلمې نیټې نه پس به هم تر بل امر پورې په تورخم هغه محدودیتونه دوام لري چې کوم د مئی پنځمې نیټې نه پرې لګول شوي دي. یعنی افغان وګړي به په تورخم دروازه پاکستان ته تر نامعلومه مودې پورې نشي راداخلېدای او پاکستانی وګړي پرې افغانستان ته نشي وروړېدای، خو دوی یوازې خپلو هیوادونو ته پرې ستنېدای شي. دوی وایي په افغانستان کې ایثار پاکستانی وګړي چې په تورخم دروازه را داخليږي نو د کورونا ټیسټ په ترې اخیستی شي، چې نتیجه یې منفي وي نو خپلو کورونو ته به یې پرېږدي، خو که مثبت وي نو بیا به په لنډ کوتل روغتون کې تیار شوي کارنتین ته لېږلی شي او هلته به اته ورځې تېروي. د خیبر مرستیال ډیسټریکټ هیلث افیسر ډاکټر ایوب پردای مشال ریډیو ته وایي چې په تورخم کې به د مئی شلمې نه هم د دوی ګمارل شوې طبي ډلې خپل ډیوټي جاری ساتي.
کم د ڈی ایچ او آفس والے دی دا بخپل ڈیوٹی جاری ساتی خو باغی کی بمون اگر تنان گورو چې کم باندې پوښو چې دا یارا پوزیټیو کې دی شي پدې کې دا سی او چې ګټونه بندو خو پاکستانیان دغه طرف نه راتلې شول کا غبه د ورځې 200 راتلل او کا 300 راتلل تقریبا په داسې حدودو کې پاغه پیل ورځو کې راغلی او بیا د 3 ورځې چې کمې د اختر وي نو پاغه کې دا سم راغلی او چې نه لس او شل راتلل.
د ان سی او سی د نوټیفیکیشن مطابق د افغانستان یوازې ایمرجنسی ناروغان کولای شي چې لمړی په تورخم کې پاک افغان دوستۍ روغتون ته وروړل شي چې هلته نه د روغی تصدیق وشي نو بیا پاکستان ته د علاج لپاره را داخليدي شي. همدارنګ افغان وګړي وی مخي یعنی په تورخم دروازه افغانستان ته پرته له کورونا ټیسټ خودلو اوریدي شي. یو افغان زده کوونکی محمد جاوید په پاکستان کې زده کړې کوي. د مشال ریډیو ته وای ل دې ویاري د اختر په محل هم افغانستان ته نه تلې چې بیا به د تورخم هغه غاړه نه دې غاړه ته څوک نه را پرېږدي.
چې تورخم مارډر باندې نو مې کو سخ ولاړ شو نو بیا 20 تاریخ یاد کړو خو پته نه لګي چې بیا به دوی کله کولاوي. نو مغه شی وس شو 20 ته نه کولاوي نه معلوم ټیم د پاره باندې کو نو که زه وسل د تلې وې نو دلته سوله نه روان سوله جون زمونږ اگزیمونه دی لاهور کې نو بیا به مان اگزیمونه پاتې وې. نو دا بارډر چې کوم دی زمونږ د پاره ډیره زیاته مسله ده او د دنه بغیر زما ماګان دی غوي کاروبار کوي نو غوي ګاډي ځنې وخه خوا بند شي دی خوا بند شي نور خپل خپلوانم دی پوه شو دا تک را تک د بارډر ډیر غټه مسله ده. اوس مې هم ډېره درد کوي چې اختر مې چې کوم دی ډیر په سخت دلته په مسافرۍ کې د خپلوانو کر ډیر په ګرانه تیر کو تیره زه دا وایم چې کورونا راکم شو او یونیورسيان هم کولاوي کې نو چې بس دا بارډر کولاوي کې کنه صرف زنه یم زما په شان دي په سلګونو نور سټوډنټان دي چې اوس هم پاستلو کې پراته دي.
یو بل تن ګلبشر هم دغه مشکل بیانوي او وایي
دا مونږ ته ډېر تکلیف یې کنه هلته خپل خپلوانې مړې ژوندې کوو اوس هم د اختر دپاره مونږ تلو خدای د وجې لا نړو چې بیا به هغه سیډ نه خدای خبر کله لا کولاویږي. بل امر راغی چې دا نامعلوم ټیمه پورې بندي دی پته نه لګي نو مونږ زړه نه خکو چې لاړ شو دلته بس بندي او بس خپلوان له زو هلته مورونه دي هغوی سره ملاویږو.
په افغانستان کې په سلګونه پاکستانی وګړي هم کاروبار او نوکری کوي او دوی هلته ایثار پاتې دي او له دې ویارې پاکستان ته نشي راوړېدی چې بیا به افغانستان ته نشي ورتلی. چارواکي وایي وی اندازې مطابق په تورخم به د ورځې په پاسپورټ او ویزا لږ تر لږه 10,000 کسانو تګ راتګ کاوه او ډېر بیروبار به ورسره جوړ و. خو اوس چې دغه محدودیتونه پرې لګول شوي نو د خلکو په تګ راتګ کې ورسره ډېر کمی راغلی. په تورخم دغه محدودیتونه په داسې حال کې لګول شوي وو چې په دې وروستو کې په پاکستان کې د درېمې څپې په مهال د کورونا په پیښو کې زیاتوالی راغلی و. خوست ډاکټران وایي دلته د کورونا پیښې راکمې شوي او د مرګونو شمېره هم ورسره راښکته شوې. د کورونا کنټرول کولو کمی ادارې ان سی او سی ویلي د تورخم په مکمله توګه خلاصولو پریکړه به په بل اجلاس کې کوي.
ازادي رادیو اوس هم لنډ خبرونه لفریبا ظاهر اورو ترغه ور سبب بیا د مخکخه خزو پروگرام خبر شي.
د لوګر امنیتي چارواکو په مرکز پل علم شهر کې د یو پولیس د وژل کېدو او یو بل د ټپي کېدو خبر ورکړی. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویان ګل حیدر احمدی ازادي راډیو ته وویل چې د پېښنن سهار داس مهال سوي چې د امنیت قمندانۍ اړوند د لوجستیک پولیس له قراردادي نانوایي څخه د ډوډۍ وړلو لپاره وتلی و. د جوزجان امنیتي مسؤلینو بیا په دې ولایت کې د فاریاب د یو پخواني پوځي څارنوال د وژنې خبر تایید کړ. د جوزجان د امنیت قمندانۍ ویان مسعود ندیم نن ازادي راډیو ته وویل چې شیر مرزا افضلی نن سهار د یو مکناتیسی ماین په چاودنې کې وژل سو. تر اوسه د دواړو پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي له خپل امریکایي ساری انتونی بلینکن سره یې د نورو مسلو ترڅنګ د افغانستان د وضعیت په اړه هم خبرې وکړې. د روسیې د تاس خبري اژانس راپور له مخې لاوروف د آیسلند پر پلازمینه ریکجاویک کې تر غونډې وروسته وویل چې دواړو لورو موافقه وکړه چې هغو ګډو اقداماتو ته به دوام ورکړي چې د سیمه ییزو کړکیچونو په اړه یې ښه نتیجه ورکړې. لاوروف په دې برخه کې د افغانستان په اړه د ترویکا ډله چې روسیا، چین او متحده ایالات یې اسپرید کړي وو او په دې وروستیو کې پاکستان هم پکې شامل سو اغیزمن و بلله. د اوبو د تنظیم لی اداروی په فراه ولایت کې د بخش آباد بند د جوړېدو لپاره د فرعي کانالونو کار روان دی. د دغې ادارې ویان نظام الدین خپلواک تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په بشپړېدو سره به د بخش آباد د بند د بدني اصلي چارې پیل شي. د حماس یو چارواکي اټکل کړی چې د اسرائیل او حماس ترمنځ به په څو لنډو ورځو کې اور بند وسی. د پداسل کې چې د اسرائیل پاوزه په غزه کې حماس تر اوسه پر یو بل بریدونو ته دوام ورکړي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن سره یې غونډه رغونکې وه، خو د نړۍ په اړه د دواړو هیوادونو لیدلوري ډیر سره توپیر لري.
مخکخه خزی
د ازادي رادیو د مخکخه خزو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم په تخنیکی برخه کې ته روشن را سره همکار دي. په دې خبرونه کې مو دوه خزینه فعالان ملمنی دي، پښتنه عربزی او شکریا انجلال زید. پښتنه عربزی مدني فعال او د کامیر لاین ترینر دا، او شکریا جلال زید هم د ولایتونو په سطح د جمهور رئیس د اوامرو او احکامو د تعقیب رئیس ده. دواړو ملمنو ته خره غلاست وایم. لومړی به پښتنه عربزی تاسو ته وار در کړو، تاسو مدني فعال یاست او ویل کېږي چې په روژه کې مو هم له سوداګرو مرستې راټولې کړې او په ډیرو بېوزلو کورنیو مو ویشلې، که پایل له همدې وکړو د خپلو فعالیتونو په اړه راته ووایئ.
بلې اوس روژه مبارکه میاشت دا چې په افغانستان کې زموږ استاد ډېرې ګران هیوادوال واقعیت هم مرسته اړتیا لري، بالخصوص هغه درنې کورنۍ چې دوی خپل خواږه اولادونه د جنگ په اوله کرښه کې د لاسه ورکړي، چې خپل د ژوند شریک یا د ژوند ملګری له لاسه ورکړي، نو د هغوی لیست ما سره همیش وي یا په هر روژه کې یا د غیر روژې نه. بعضې زموږ استاد ملي سوداګر شته چې هغوی غواړي دغه کورنۍ سره مرسته وکړي. از ما فقط حسام دا چې زتل وشم کاوله دغه کورنۍ ته لاس خپل هم ورسره البته لاس نیو ورته وکړم او دغه نور خلک هم دې تر هڅوم چې دوی سره مرسته وکړي. هم دغه چې دروژې په 25م شپږم وشتم نه هشتم او دیرشم باندې از ډیرې کورنۍ ته تاسو خپل هم بیا کاروجه کې دغه دوستان چې مختل دغه کورنۍ سره مرسته وکړي، نو کور په کور باندې ورسره ګرځیدلې ما او دغه مرستې مو دوی ته رسولې دي. کله چې دغه مرستې به د دوی د ژوند لپاره نه ډیره لوی مرسته ونه وسی، ولیکنه چې دغه اختر په شپه ورځ کې خپل ماشومان لپاره جامې جوړې کړي، د کور لپاره کیسه سودای په کار وی هغه ورته واخلي، نو دا هم د دوستانو نه به هم نړۍ مننه کوم چې تل کله چې هم ما دوی سره تماس نیولې ده، بل خصوص زمونږ د ملي سوداګرو ته تماس نیولې ده. دوی هیڅ کله هم زما دغه غږ همداسې نه دی پرې خو تل راته یعنی په ډاډ راته ویل دي چې په دواړو سرګوال نه موږ خدمت کیو، نو همدغه دی چې بعضي دوستان چې په ګروپي شکل سره دوی زراټولوم پور په کور باندې ګرځم، یعنی واقعت زم د دوی هغه ژوند د نږدې نه ګورم چې آیا په واقعي شکل سره دوی مرسته ته اړتیا لري او که څنګه. کله هم چې ځان متيقنه کوم ځکه زه به کولای شم چې نور خلکو ته هم قناعت ورکم چې دوی په واقعي شکل سره مرسته ته اړتیا لري، د دوی ماشومان مرسته ته اړتیا لري. نو دغه کار مو د روژې مبارکې میاشت کې ترسره کړی دی.
دا خو د یو برخه ستاسو د فعالیت و چې تاسو په رڼا واچول کړه په دغه د اصلي کار په ارتباط اوریدونکو ته معلومات ورکړي، ځکه چې اوریدونکي د خبرونه اوري ممکن ځینې پوښتنې ورسره مطرح شي. تاسو د کام ایر لاین کې هم کار مخته وړئ، په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
اولنه په دواړو سترګو زه بلې هو دا چې تاسو به هم معلومات ورکړي، ډېش ډېر اوریدونکي به هم په دې اړه باندې معلومات لري، دا چې خپل هم پرسنل کې فعال سره پاتې شوم د خو د حقوقو لپاره مې کار کړی دی. دولس کال مې تقریبا په خصوصي تلویزیون کې دنده ترسره کړه، تقریبا دوه کاله مخکې مې دغه دنده پریښوستله. اوس فعلاً لپاره د کامیر هوایي کرښې کې زه د لاین ټرینر یا د روزین کې په حیث باندې هلته دنده لرم او خپل وظیفه یا دنده پر مخ وړم. هلته او د دې تر څنګ نور مدني فعالیتونه لکه د غمرستې راټولول دي، د ښځو حقوقو لپاره کار کول دي. یعنی زما ډیر فوکس یا ډیر د ژوند برخه مې چې دا بالخصوص هغه اړمند کورنیو ته مې وقف کړی دی. دا چې زه خپله هم کار کوم هلته، یعنی شپه ورځ کار کوم، مګر بیا هم د خپل هغه معاش نیمه برخه خپل کورنۍ ته ورکړو، نیمه برخه یې تل دغه د غریبانو بې وسلو او همدارس د یتیمانو په نوم باندې وي. کیدای شي دغه زما نیم معاش د دوی د ژوند هغه ټوله متا پوره نشي کړی، خو بیا هم زه خپله هڅه کوم چې دوی ته یو څه ناڅه برابر کړم ورته وړاندې کړم.
بلې عرب زی مننه کور ودان راسره اوسئ. شکریہ جلال زی هم راسره وصل شوې ده. جلال زی مخکې په اړیکه کې مو یو څه ستونزه درلودله. تاسو د ولایتونو په سطح د جمهور رئیس د اوامرو او احکامو د تعقیب رئیس یاست، که د خپل کار په ارتباط لږ زره رڼا واچوئ چې تاسو څه کارونه مخته وړئ او کراته وایئ چې څنګه ورسېدئ تر دغه مقامه پورې.
زه هم خپل نوبت سره تاسو ته زمونږ میرمن عرب زی صاحب او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وایم چې هیلې وړاندې کوم چې شو اختر مو مبارک شه. زما لږ وخت کېږي، یعنی څه کم درې میاشتې کېږي چې دغه ریاست ته راغلی یم. مخکې د دې مې تقریبا لس کاله په افغانستان کې مدني فعالیتونه درلودل چې ډېر متمرکز د ښځو د حقونو او په همدارنګه بشري حقونو باندې وو. او دې ریاست ته زه نظر د افغانستان د دولت مخصوصا د محلي اجتماعي ارګانونو د ادارې د رهبري په لزومدي باندې راغلی یم. موږ د څلور دېرش ولایتونو سره په افغانستان کې کار کوو.
په کومو مواردو کې کوم احکام تاسو هغه تعقیبوي چې آیا دغه احکام پلي شوي دي که نه دي شوي؟
ډېر زیات معلومه په مجموع کې د رئیس جمهور هدایتونه احکام او اوامر په دوو بخشونو باندې تقسیم دي. یو بخش مربوط کېږي مرکزي حکومت ته چې په هغې کې کابینه راځي، وزارتونه راځي، چې هغه د چارو اداره مخکې وړي. او تنور دي شو ولایتونو پورې تړلي هدایتونه او امر جمهور زموږ اداري ترازي په مختلفو برخو کې د دې تعقیب او د دې بیر کرا ټولول، گزارش، تنظیم، ترتیب، دا ټول زموږ د اداري کار ده.
ستاسو دغه غږ کله کله سمنه اوریدل کېږي، سمنه راځي، که لږ وکولی شئ چې د خپل ځای مو بدل کړئ. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره هم فعاله ده، اکثرا دوی هم د جمهور رئیس هغه فرامین صادروي که د والیانو د ټاکلو موضوع وي، د قمندانانو او نورو د سیمه ییزو چارواکو. آیا ستاسو دغه ریاست خو به د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکه ادارې سره په ټکر کې نه وي؟ بله ډیر ښه مننه کور ودان. اوس پوښلو چې اصلا دا د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې یو جز دی. کور ودان که راشه دې خبرې ته چې تاسو ویل چې کومه موده کېږي چې دغه دنده پیل کړې ده، څنګه تر دې ځایه پورې راورسېدلی؟ څومره د کورنۍ د غړو ملاتړ درسره وو؟
مختلف برنامې تطبیق کړي وي. او د افغانستان د اراضي سره، د افغانستان د خلکو سره، د کلتوري او فرهنګي لحاظه سیاسي مسله پلټیات چلودو. او په یوه ځمان کې زما د کورنۍ ملاتړ نه یوازې په دې برخه کې، بلکې د ماشومتوب، د تحصیل، تعلیم، کار،
او مختلف برخو کې ما کار کړی دی. زما سره مې چا ملګری و او زه د دې فرمان دوم مدینه
د ښځو د پیاوړي کېدو په برخه کې خو په وروستیو دغه شلو کلونو کې هم ډېرې هڅې شوي دي. نړیوالو هم تل پر همدې موضوع باندې ټینګار کړی دی او د خپلو مرستو یوه برخه تقریبا په همدې پورې تړلې یا هلته لګولې دي چې باید په افغانستان کې ښځې پیاوړې شي، په ټولنه کې وځلیږي، لوړو مقامونو ته ورسیږي. څومره دغه مرستو نتیجه ورکړې ده؟ بله جلالزی صاحب، بخنه غواړم چې که تاسو په دفتر کې یاست زه نه پوهیږم ستاسو غږ سم نه اورېدل کېږي، که دغه خپل ځای لږ زره بدل کړئ. ګمانم چې له آغلي جلالزی سره ټلیفوني اړیکه کې ستونزه لرو، خو تر هغو پورې چې بیرته دغه اړیکه ورسره ټینګیږي. خیر، دا پوښتنه به له پښتانه عربزی له تاسو نه وکړو. څومره دغو هڅو چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د تامین په برخه کې شوي دي او د ښځو د پیاوړي کېدو په برخه کې تاسو دا پر ځای بولئ او نتیجه یې آیا اغیزمنه بولئ؟
بلې جلالزی، خو ته هم سلامونه نیکېلي. ماته معلومات نه چې دغه ما سره په خپرونه کې ده. مننه نوري صاحب تاسو ته پوښتنې څخه. دا چې په افغانستان کې یعنې که موږ او تاسو وطني وضعیت د افغانستان د پخوانیو شرایطو سره پرتله کړو، واقعیت هم ښځو لپاره په بیلابیلو برخو کې د کار زمینه د یعنې د دوی د وړتیا په اساس باندې په هره برخه کې ورته زمینه برابره شوې ده. خو لا هم موږ ویو چې دا بسنه نه کوي، ځکه چې افغاني مېرمنې زموږ ډېرې پیاوړې مېرمنې دي او دوی کولی شي چې د ډېرو سختو شرایطو نه تېرې شي او هغه خپل هدف یا کوم هو چې دوی په ژوند کې لري، کوم هدف چې دوی په ژوند کې لري، هغه ته باید ورسیږي. خو بیا هم زه دا وایم چې سید نړیوالې ټولنې هم ډېر زیات مرسته کړې ده خپل دوه لاس راوړل لپاره. یعنی په هر ځای کې په خوا چې کله به د دندې اعلان کېدل، نو یعنی اولیت به د یو مېرمنې ته یا اوناس طبقې ته یا ښځینه ته به ورکول. دا زموږ لپاره د افتخار ځای چې یعنی په خوا کې په افغانستان کې یو دولسم پاس مېرمن نه پیدا کړې، ولې شکر الحمدلله په افغانستان کې لیسانس همدار از ماستری تر دکتورا کچې پورې موږ پیاوړي مېرمنې لرو چې دوی په بیلابیلو برخو کې همدا اوس په دولتي ارګانونو کې، په غیر دولتي ارګانونو کې په دندو باندې بوختې دي او غواړي چې هغه خپل ټاکل هدف لاسته راوړي او همدار از ټولنې ته هم د خدمت جوړ شي.
بلې، مننه. بیا به هم په همدې موضوع وغږیږو، البته له نورو اړخونو. خو بیا هم دغه پوښتنه بیا هم جلالزی صاحب ته راجع کوو چې بیرته راسره وصل شوې ده. جلالزی صاحب، لکه چې بیرته راسره وصل شوې یاست، آغلي عربزی وویل چې هغه هڅې چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې شوي، د تامین په برخه کې، د ښځو د پیاوړي کېدو په برخه کې نتیجه ورکړي، خو بیا هم په دې برخه کې ډیرو هڅو ته اړتیا ده. تاسو څه ډول ارزوئ؟
افغانستان کې یوازې د مېرمنو په ټول ارتو کې.
آغلی جلالزی، زموږ معذرت ومنئ، ستاسو غږ قطه قطه راځي، موږ بخښنه غواړو. ښایي ونه شو کولای چې نور په دغه بحث کې تاسو دغه بحث ته دوام ورکړئ. کور ودان مننه چې تر دې دمه مو په دې بحث کې راسره ګډون وکړه. عربزی صاحب، ستاسو غږ سم اورېدل کېږي، له تاسو سره به دې بحث ته دوام ورکړو. تاسو خپله د جلالزی په خبرو باندې پوه نه شولې، موږ غوښتل چې ستاسو تفسیر یو د بل په خبرو باندې هم واخلو او وروسته اورېدونکو ته هم ور ورکړو چې ستاسو له خبرونه دوی سره هم ځینې پوښتنې مطرح کېږي چې کولی شي هغه مطرح کړي. البته وروسته تاسو ویل چې ډیر راضی اصل خپل کار دی، کله چې د مرستو پروتولولو کې مو د بې وزلو خلکو لپاره سوداګرو سره خبرې کړې وي او هغوی هم په ورین تندي مرستې در سره کړې دي. د دغو ټولو هڅو سره سره په ټولنه کې ځینې خنډونه هم شته. د څه ډول ستونزو سره تاسو تر اوسه مخامخ یاست؟ هغه عمده ستونزې که بیان کړئ.
دا خو زما د ژوند یا د کار یوه برخه ده چې زه کومه بیا هم یعنی ستونزو سره موږ او تاسو تل مخامخ کیږو. بل ستونزه لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه چې زه خپل هم په رسنیو کې فعاله څېره پاتې شوې وم، نو دا ستونزې شته دي. خو بعضې دوستان دي، یعنی زه په دغه ستونزو باندې نه خفه کیږم.
کراش هم دلته چې پښتنه اوس دلته مطرح شي چې مانا هیر نشي چې تاسو فعال پاتې شوي وي کلونه کلونه مو له رسنیو سره کار کړی و، ولې مو خپل رشته بدله کړه؟
ما خپل رشته نه ده بدله کړې، دا چې په شخصي تلویزیون کې یو څه ناڅونځ رامنځته شو. تقریبا یعنی زه په اتم صنف کې وم چې ما په تلویزیون کې دنده شروع کړه او د خپل حقوقو لپاره ما کار پیل کړو. دا چې لکه څنګه چې زما نوم نه دا معلومیږي چې زه پښتانه راځم، نه حتمند عربانو د قوم نه یم. زمونږ د یو قوم دی چې زیره دوستان به هم دا اوس موري اوس شکر الحمدلله روښان فکر شوي دي، یعنی په هغه کې حتی نارینه وو ته د تعلیم زمینه برابره نه وه. نو زه خو لا بیا یو جلکۍ وم، بیا هم ما لپاره د ټولنې ستونزې ډېرې زیاتې وي. خدا چې مور او پلار مې زه تشویق کړم او بالخصوص پلار مې لکه د غر غوندې زما سره څنګ په څنګ سره ولاړو، او زه یعنی ما خپل زده کړې تر لیسانس کچې پورې راورسول. وروسته دې نه هم زه دا تصمیم لرم چې په خیر سره ماستري په عیار کې روابط بین الملل کې په خیر سره ترسره کړم، او دغه لاسته راوړنه به هم زه راځي کوم خپل پلار ته. دا به هلته نو یو ستونزه رامنځته شوه. دغه ستونزه له وجې نه ما هغه خصوصي تلویزیون سره خدای پامانی وکړله، او یعنی ما ته ډېره زیاته مینه راکړله. واقعیت هم نړۍ یعنی دا غوښنه هم زه نړۍ مننه کوم. زه ډېر او هڅولم دا تر دې دمه پورې چې زه صحیح یم، او دا چې تاسو سره په پراسه غږ باندې غږیږم دا هر څه د غوی د برکت ول دي. که زما خپل هڅه هم شرط ودا چې ورسره راغینه د دولت کالونه بعد، یعنی ما ونه شو کولای غوی سره زه همکار پاتې شم. همدا و چې ځان مې ګوښه کړل، او تقریبا په 2013 کال کې به هم د خپل کورنۍ په تشویق سره زه د ولسی جرګې خپلواکو ټاکنو ته ما ځان نومان کو د کابل ولایت څخه، چې بدبختانه ونه توانېدلم چې کامیاب شم یا د کامیابۍ رای ترلاسه کړم. بس پاتې شنو اوس مې هم هڅه روانه کړې ده چې کوم هدف چې ما ځان په ژوند کې ټاکلی دی چې زه باید هغې ته ورسېږم. ځکه زما هیله دا ده چې زه باید د خپل قوم په سطحه باندې، د افغانستان په سطحه باندې داسې پښتانه اوسم چې یعنې دغه ټولو مېرمنو ته، ټولو پښتنو ته ثابته کړم چې واقعیت هم که پښتنو مېرمنو ته اجازه ورکړی شي، دوی هم کولی شي چې یعنې په بېلابېلو برخو کې په بېلابېلو پوسټونو باندې دوی خپل وطن ته، خپل کلي ته، خپل ولس ته د خدمت جوګه شي. او دغه هیله به زما پوره کېږي چې اوس مې هم بعض ځایونو کې درخواستي ورکړې د دولتي وظیفې په خاطر باندې. که چیرې وشي زه هم غواړم چې دغه ریښې زما لا هم خپرې شي، او دغه له طریقه ځکه بعضې ستونزې دي چې هغه د شخصي دندې له وجې نه نشي کولی چې هغه اهدافو ته ورسېږي. ځکه او په دولت کې ته کولی شي بېلابېل موقفونه، بېلابېل پوسټونه لپاره د خپل استعداد او د خپل لیاقت په اساس باندې ورسېږي. او دا چې اوس فینل لپاره دغه شرایط د ځوانانو لپاره، د پیغلو لپاره دغه شرایط مساعد دي، نو زه هم غواړم چې په خیر سره په راتلونکي کې داسې څوک ووسم چې یعنې د ډېرو ستونزو سره سره هم وتوانېږم چې په ټولنه کې یو څوک ووسم، او تل ما خلک په خونو باندې یاد کړي او دغه فکر وکړي چې یعنی واقعیت هم دوی ټولنې لپاره کار کړی.
یعنې هغه تر اوسه پورې مې چې څه کړي، تر اوسه هم له دې فعالیت راضي نه یاست؟
د فعالیت نه چې تر دې دمه پورې یم، زه دې شکر الحمدلله د الله پاک نه په هر حالت باندې هزار بار شکر دی. بیا هم یعنی ما لکه څنګه چې ویل په دغه شخصي ادارو کې چې هر څومره ستا موقف جګ لاړ شي کنه، بیا هم یو څه ناڅه وخت لپاره وي. اما په دولت کې داسې چې ته غواړې خپل هغه ټاکلي هدف لپاره، مثلا ریاست ته، معینیت ته، وزارت ته، اته تر ولسمشري پورې، اته زه غواړم چې داسې ورځ راشي په افغانستان کې چې زه ما ځان د ولسمشري ټاکنو لپاره مې ځان کاندید کړل، زه به دغه خپلې هڅې نه هیڅکله هم نه په شا کېږم انشاءالله.
بلې، بلې، که مشخص په دې باندې وغږیږو چې ټولنه زموږ او تاسو هغه ډول باندې ده، دودیزه ټولنه ده، په ډېر محدودیتونه شته، په تېره بیا د ښځو لپاره چې کلیو او بانډو ته ځي خپلو خلکو ته مرستې رسوي، په تېره بیا تاسو چې دغه چاره مخته وړې ده، څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي یاست کله چې په یو نارینه کلتور کې زه یا په جنګ کې درېږئ او د مرستې غوښتنه کوئ او وایي چې راشئ مرستې وکړئ له بېوزلو خلکو سره، یا په نورو برخو کې مثلا د نارینه وو لخوا د ټولنې لخوا څه ډول محدودیتونو سره مخامخ ولئ؟ یعنی دغه فضا چې تاسو وینئ دا فضا خو خلاصه نه ده تاسو لپاره، یعنی د کار یا د فعالیت زمینه خو کاملا تاسو لپاره مساعده نه ده په لرو کلیو بانډو کې.
بلې، استاد خبره بالکل پر ځای خبره ده. یعنی لومړی سر کې چې ته یو پیغله په صفت باندې ځې، یو نارینه ته ودرې کې چې ته غواړې مرسته وکړې، خپل زکات ته چې وباسې، خپل مثلا غواړې خیرات ورکړې چاته، کنه دغه پیسې مونږ غواړو چې د څه کورنۍ درته معرفي کړو چې واقعیت دوی یعنی اړتیا لري، دوی ضرورت لري، او هغه رضایت. لومړی سر کې ماته دغه ډېره ستونزمنه کار، ځکه چې یعنی اته ډېرې دغه ستونز سره مخامخ شوم چې ټول به راته ویلي وو یعنی ته خپله یو فعاله یا بعضې نورې خبرې به راته کولی، تا چې هغې ځینه بره وتم وروسته هغې نه ماته یو مسیج یا یو پیغام به راته رالو چې ته خو زما ډېره خوښه شولې، ستا اخلاق مې ډېر خوښ شول. یعنی هماغه لحظه ما ورته وویل چې د دې لپاره نه یم راوته چې مثلا دغه مقابل کې زه بېرته خپله د دغه ستونزو ښکار شم. البته که غواړې مرسته وکړي دغه کورنۍ درته معرفي کوم، که نه نور خوا دې خوا خبرو ته هېڅ اړتیا نشته. دی خو د بعضې نورو ملي سوداګرو څخه زه ډېره زیاته خوشحاله یم چې ماته په ورین تندي سره د خورې راته ویلي دي، او تل هڅه کړې ده چې یعنی هغه کم حق چې یعنی دغه نورو کسانې پولیس کې نیولي اوسي یا کم کسان چې زه هم ورته معرفي کوم هغې ته هم لومړیتوب ورکړی وي. نو دغه پیل ما خپل ځان د خپل معاش نه کړی و دا چې وروسته وروسته باندې زه وتوانېدلم بعضې د خلکو دغه جلب توجه کړم، بعضې پوسټونه به مې خپل مخپانې تخل کول، د دوی ویډیوګانې به مې اخیستلې، دوی ته به مې شیر کولې، هغه دغه مرستې یو څه نو څه ما رامنځ یعنی ترلاسه مې کړلې. ولې مشکل دا و چې ډېری خلکو به دغه ته د ریا په سترګه کتل. زموږ به تاسې ټولنه بیا هم یادونه کړم چې متاسفانه دوی تلاتر څه پورې آماده نه ده چې دوی یو څه شي شیر کولو نه یا شریک کولو نه یو مثبت اړخ یې راواخلي. څنګه هڅه کوي د ریا په سترګه به هڅه وکړو؟ ولې بیا چې دا اصل کې داسې دي
هغه چلن چې تاسو سره کېده، مثلا اتمن لري کلو باندې ته ځی کنه د یوې خزینه مدني فعالې په توګه اتمن تاسو د کلو او باندې له نالوستو ښځو سره هم غږېدلی یاست، مثلا هغوی سره تاسو په خبرو کې کوم مسایل مطرح کوئ؟ آیا هغوی پوهوي چې د دوی حقونه څه دي؟ دوی څه ډول کولای شي چې له دغه حالت ووځي؟ آیا لارې ورښیې نه ورښیې؟ که مثلا دغسې یو هڅې تاسو کړي وي، او حتما خو هر کلي ته چې ځئ ممکن له ډېرو ښځو سره له نجونو سره تاسو هلته وغږېږئ، د نارینهو برخورد څه ډول ده؟ ټولنه زموږ محافظه کاره ټولنه ده، ممکن هغوی ووایي چې دا زموږ ښځې تاسو په اصطلاح بیلارې کوي، ممکن احتمال لري چې ووایي چې مرزه یا مثلا تاسو ته داسې په ورین تندي خرالاستو نه وایي، یا داسې کومې پېښې سره نه وایي مخامخ شوي؟
دا یو د فزه هم دغه راست خو بیا هم مونږ هماغه ژبهور خلک یو کنه چاته خبره نه پوهېږو. نو دغه مخامخ شوه، ما ورته مخامخ وویلې چې مالې یو مېرمن وره یعنې دغه د امیدوارۍ مرحله وه، دا یعنی دومره په تکلیف وه دا بېچاره چې دا کېناستل او جګېدل دوی ته ډېر زیات ستونزمن و. مګر دې ښځې د خپل نارینه سره په پټي کې کار کولو، نو زه لاړم ورته مل دا مېرمن د کوم ورځ ډاکټر ته وړي مانی د پر نه ډاکټر د ډاکټر ته خو مونږ زموږ خو پښتانه ډاکټر شرم دی، دا د مالن ته خو چې دې خو ځاتمن یو زنانه نرسه وي یا ډاکټر وي اتمن دوی معاینه کوي، خپله ستونزه ورته وي چې دا څه ستونزې لري. نه دا زموږ لپاره شرم دی مال چې کله پټي کې در سره ټوله ورځ ولاړې تا سره یا یو کې د سره لو کې د سره کار کوي یا اوبه درته په پټي باندې ږدي مالې، هغه یعنې ستونزه نه دی، هغه تا ته ننګ و آر نه ښکاري چې په دغه لاره باندې زر رقمه سړي تېرېږي را تېرېږي. مالې آیا ستا زنانه ګوري چې هلته کله کلینیک ته دغه خپله سامیر منځي مراجعه ورته کوي، هلته دې سره مخامخ کېږي وایي چې دغه دغه ستونزه زه لرم، کېدی شي دغه ستونزه تفې خاوند دې تا سره شریکه نه شي کړلی، مګر هغه زنانه ډاکټر سره کوي د خپله ستونزه شریک کړي. د رقم ته راته وکتل ما ته زه تاسو چې د کابل خلک سته او تاسو نه پوهېږم خارج نه راغلی سئ او تاسو د خارجۍ نه خوی کوئ، او دا خو ډېرې خبرې راته وکړې. په سبا باندې بیا زهلته لاړم، ځکه زه کلي ته تللی وم، هلته مېلمانه تللی وم، خو هلته چې به لاړم بیا اتمن خلکو سره به ما لیده کاته به مې کول، د خلکو لیستونه به مې راټولوم، لیدل به مې چې څومره څه شته اړتیا لري دلته په دغه ټولنه کې، څه شی ضرورت دی، چې بعضې دوستان به ما پېژندل یا بعضې موسسات دا کارونه به ترسره کول، ترڅو ذخیره ستونزې به د خلکو حل کول یا بعضې نور مشکلات به صحیح ستونزې به حل کول، دوی سره به زه همېشه په تماس کې وم. یو ورځ همداراز هلته زما د زموږ د کورنۍ ډېره وه، د ډېره کې ډېره یعنی زنانه راټولې وې، راته هملته ناستې وې، څه ما د پاره راغلې وې، ناستو سره خبرې هم کولې، دلته نارینه هم راغلی. دې نارینه ویل چې آیا موږ د یعنی د هغه کلي مالک یا په حساب هماغه ډېره کې یو کلی که نه، په دغه کلي کې به یو نفر مشر وي چې دغه مشر ته دوی ټول خلک خپلې ستونزې هر څه بیانوي. دوی ته ما ویل مالې څه ما ته دا وایي چې په دغه ټولنه کې تر اوسه پورې تا کار کړی دی په دغه کلي کې، دلته مېرمنې څومره ستونزو سره مخامخ دي، آیا دغه ستونزو سره افدګي شوې ده نه ده شوې؟ ووایي موږ ډېرې زیاتې دغه بلخصوص دغه کلي او بانډو کې دغه د فارمونو مسایل ډېر زیات دي، لکه مثلا خیاطي یو شوبه دوی جوړي چې دغه مېرمنې ټولې راټولې کړي، خیاطي ورباندې کړي، چاته دا چار جوړولو زمينه برابرې ده، مرۍ ګنډل او دې تر څنګ مثلا دا د نباتي کار نباتي شیان او دغه چرګوړي دا شیان خلکو ته ورکوي، فارمونه جوړوي او مېرمنې په همدغه مسالې کې ډېرې بوختې دي. دوی د دې ماتل چې وو دا کارونه مرته تر سره کړی، مګر مال دا کارونه مالی بسنه نه کوي، ځکه زنانه باید اډقل مالی کې تاسو دې تر څنګ دغه خیاطي کورسونه دي، دې تر څنګ دغه زراعتي برخه کې څوک مرسته کوي یا څوک غواړي دوی سره کومک وکړي، مال دوی باید داسې یو زمینه هم تاسو برابر کړي چې اوسې واده موزیک کورس هم باید دوی لپاره جوړ کړي، او د هر څه نه مهم مال د قرآن شریف زده کړه ده. که چېرې دوی قرآن شریف زده کړو کې مال دوی په خپل حق حقوق باندې خبرېږي، نو هغه ملک راته وکړه په خندا شوې څه غواړي چې دوی موږ باندې رئیسانې کړي؟ مالې نه، زه نه غواړم رئیسانې شي، دوی غواړم چې فقط دغه خپل حق او حقوق نه دوی باید باخبرې شي. یعنې داسې مېرمنې هم مالیدلې دي چې فقط یې لکه یعنی یو ماشين غوږ دوی کار کوي تا مګر د خپل حقوق نه دوی خبر نه دي چې بیا په ټولنه کې هم زه یو ځانانه ما صرف یوازې د ماشومانو د تولید ماشين زه نه یم او نه د سم ماشين مې چې په ټوله ورځ په پټو کې کار وکړم ټوله ورځ باید ذکر کې د خامون لپاره کار وکړم
بل ډیر وخت نه لرو کراته وای چې د افغان خزو راتن کې څه ډول ګوري تاسو
لکه څنګه چې زه خپل راتلونکي ته خوشبینه یم دغه نه د خپل ټولو افغان خويندو مندو راتلونکي ته خوشبینه یم خو په دې هیله منګل لومړیتوب همیشه سولې ته وکړو خو سوله په هغه صورت کې کیږي چې موږ تاسو ټول باید په یو دسترخوان سره راټول شو په یو ځای کې سره راټول شو د یو بل ته مخامخ په سولې وشو کولای کله چې زما ځوانو ته د حل لار پیدا نه کی نو نشي کولای چې بل درېمګړی زما ترمن سولې وکړي کنه نو سولې زموږ تاسو ټول نه کېدار چې یعنی هیله مې دار لومړیتوب موږ تاسو باید سولې ته ورکو هغه هم یاره چې باید هیڅ هم دغه لاسراړنه باید زمونږ سولې په مقابل کې قرباني نشي خو موږ سولې غواړو موږ افغانان یو موږ تاسو هر ورځ په افغانستان کې یعنی موږ ژوند نه کوو موږ فقط د مجبوریت ژوند دی موږ د خپل یو ژوند دی بار څه هم خوان نه کړو
تاسو چې دا په کلیو باندې کې لیکل سره غږیدلې یاست هم دغه د سولې موضوع په دویات من ډیر زیات مطرح کړی وی ټول آیا په یو خلک سولې غواړي چې افغانستان امن شي
ما یو وخت په سرحدونو او قبایلو چارو وزارت کې د جندر امیر ومزه به د امدار از جندر په برخه کې مشاور هم ومه موږ تللی د ولایت ته د ولایت کې د خزو د پاره هم د امزاګانی موږ راټول کړي څوک سولې غواړي ته باور په خدای کوي چې یعنی هر امیر من سره چې ما قتل کنه خبر به مو سره کولی دوی بجړل چې ما خپل یو زمیدار سوال کړی بل زمیدار سوال کړی ځوان انجینر چې خپل فکر کشپاله ټول کال عمر به دوی وکوندي ته څه فکر کوي آیا هغه مېرمن چې په لوري پرته سیمه کې د هیڅ نوم خبرنده ولی سولې ته ډېر خوشاله دي چې دا څنګه د سولې نوم ورتاخلي او د سترګو نه وښکره روانيږي په دې معنی چې په افغانستان کې یو مرغۍ هم مسیږي پرندره نو هغه هم د سولې پرمانده یو سړی خپل پیدا
ډېر مننه کور ودان پښتنه عرب زای مدني فعال او چې په دې خبرونه کې راسره برخه واخیستله د خبرونه په لومړۍ برخه کې هم شکریا جلال زی زموږ میلمنه خو اړیکه مو ورسره پریشوه ټلیفون سم نو کور مو ودان د مخکخو خزو خبرونه واچې مانو ریاس نوري د خپل تخنیکي همکار ته روشان په مرسته وړاندې کړل تاسو هم مننه چې د خبرونه ته مو ټلیفون نه وکړل
یم خنجر یم زمي تورته بابا یم